السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانک زیم تاسو د ازادي راډیو له لارې وروستۍ نیم ساعته پښتو خبري خپرونه اورئ. په دې پروګرام کې تخنیکی همکاري را سره سید قادر جلالوف کوي. وړاندې اورئ چې د بروکسل د کانفرنس په څنډه کې نن د ښځو په اړه باندې یوه غونډه د بروکسل په کانفرنس کې جوړه شوه چې ولسمشر هم پکې برخه واخیسته. تمه ده په دغه کانفرنس کې به سبا نړیواله ټولنه خپلې مرستې له افغانستان سره اعلان کړي. د کندوز د جګړې په اړه هم درته رپورټ لرو چې ویل کېږي هلته طالبان له ډېرو سیمو په شا شوي دي. خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري وایي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان چارواکي په کندوز ښار کې د وسله والو طالبانو پر ضد تصفیوي عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر د سوریې په شمالي ښار حلب کې په وحشتناک ډول د زیاتو شویو شخړو او ورانیو د مخنیوي لپاره د فوق العاده اقداماتو غوښتنه وکړه. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د کاندیدانو مرستلان به نن د ورځې ناوخته په یوه مناظره کې ګډون وکړي. د خبرونو تفصیل. د کندوز ښار په ځینو برخو کې نن د دوهمې ورځې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو او وسله والو طالبانو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. افغان امنیتي چارواکي په هغو تصفیوي عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي چې د وسله والو طالبانو له لوري د ښار په لاندې کړو سیمو کې مخته وړي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري د دغو عملیاتو په اړه شیبه مخکې ازادي راډیو ته وویل.
د کندوز په ولایت کې زمونږ قهرمان وسلوال پوز په ځانګړي توګه زمونږ خاص کتاب او د کماندو کتاب اوس په تفصیل باندې بوخ دي. د ښار نه مخالفین یا وسلوال طالبان د وتو په حال کې دي، د تښتېدو په حال کې دي.
د غرض د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې په کندوز کې د افغان ځواکونو پوځي عملیات په شدت مخ ته ځي او ډېر ژر به کندوز ښار له وسلوالو مخالفینو تصفیه شي. له بلې خوا د کندوز د حوزوي روغتون رئیس ډاکټر نعیم منګل ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه ورته له روانې جګړې 45 ټپیان وروړل شوي چې په ټپیانو کې ډېری ملکیان دي. لبل خدای افغانستان د مشرانو جرګې او رئیس له افغان ځواکونو غوښتل چې په کندوز کې د تصفیوي عملیاتو پر مهال د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د هلمند چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت خانشین ولسوالۍ وسلوالو طالبانو نیولې ده. د هلمند ولي ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل په خانشین کې ډېره سرتیری د لوړپوړو چارواکو د پریکړې پر اساس راوتلي او ولسوالۍ طالبانو ته پرېښې ده. خانشین ولسوالۍ په روان المریض کال کې دریم ځل دی چې د وسلوالو لاس ته لویږي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس په ترڅ کې نن د افغان میرمنو یو کانفرنس پرانستل شو. د دې ترڅنګ دغه راز په بروکسل کې نن د افغانستان د حکومت په ملاتړ یو لارون هم ترسره شو. لارون کوونکو د حکومت په ملاتړ او یو شمیر ګاونډیو هیوادونو پر ضد شعارونه ورکول.
مار د افغانستان په مداخله ګرو، مار په پاکستان، مار په ایران.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان په اړه د بروکسل د غونډې په دوهمه ورځ چې سبا به مشري د اروپایي ټولنې او د افغانستان ولسمشر په ګډه کوي پرانستل شي، او په دې غونډه کې به د نړۍ د اویا د شاوخوا اویا هیوادونو او نږدې دیرشو نړیوالو سازمانونو او موسسو استازي د افغانستان سره خپلې مرستې تازه کړي. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر د سوریې په شمالي ښار حلب کې په وحشتناک ډول د زیاتو شویو شخړو او ورانیو د مخنیوي لپاره د فوق العاده اقداماتو غوښتنه وکړه، او له امنیت شورا یې وغوښتل چې د دې شورا د ویتو د حق لرونکو غړو صلاحیت محدود کړي. زید راد الحسین نن په یو بیان کې وویل چې امنیت شورا باید داسې معیارونه تصویب کړي چې د اندېښنې وړ، لکه د جنګي جرمونو، د بشریت ضد جنایتونو او ډله ییزې وژنې د ترسره کېدو جدي مواردو کې غړي له دې منع کړي چې له ویتو څخه انکار واخلي. غزیات کړه د امنیت شورا د 15 دایمي غړو د ویټو د صلاحیت په محدودولو سره به د دې امکان برابر شي چې د سوریې وضعیت په حق کې د جرمونو نړیوال محکمې ته وړاندې شي. دا ډول مخکنی هڅې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د اصلي متحد روسي لخوا ویټو شوې. پر حلب د اوربن لماتې دوه هیڅ په دوه اونیو کې سخت هوایی بمباري شوې ده. روسیه وای په دمشق کې د سفارت پر ودانۍ یاغیانو د یاغیانو د توپ ډزې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په دغه برید کې چې یوه ورځ مخکې شوی چاته زیان نه دی رسیدلی. وزارت ویلي چې هغه ښایي له هغې سیمې شوی وي چې دوه تور روسي ډلې چې د بشار الاسد د رژیم د ځواکونو پر ضد جنګیږي په ولکه کې ده. ترکیه په امریکا کې مشل مذهبي مشر فتح الله ګولن سره د اړیکو په تور د شاوخوا 2800 پولیسو دندې ځنډولې دي. د ترکیه ملي پولیسو نن وویل چې له 2500 زیات افسران چې دندې ځنډول شوي د پولیسو مشران دي. په ترکیه کې د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا وروسته په لسګونو زره کسان له دولتي دندو لرې شوي یا وظیفې ځنډول شوي دي. د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو د کاندیدانو مرستیالان به نن د ورځې ناوخته په یوه مناظره کې چې هغه د دواړو ترمنځ یوازنۍ مناظره ده ګډون وکړي. دغه بحث د ویرجینیا په لانګوډ پوهنتون کې د انډیانا د جمهوري غوښتونکو والی مایک پنس او د ویرجینیا د ډیموکرات سناتور تیم کین ترمنځ په داسې حال کې ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ښایي په 13 کلونو کې مالیه نه وي ورکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تېرې اونۍ په پای کې خبر ورکړ چې ښایي ترامپ چې $1 میلیارد په 1995 کال کې ضرر کړی و له دې کبله له مالیې له ورکولو ډډه کړې وي. او د ویکیلیکس ماسس جولان اسانج ویلی چې دغه انټرنیټي افشا کوونکې ټولنه به د روان کال تر پای ته رسیدو مخکې شاوخوا 1 میلیون اسناد خپاره کړي. اسانج چې نن د ویډیو کانفرنس لارې په برلین کې یوې غونډې ته چې په 2006 میلادي کال د ویکیلیکس په نوم د دغه ادارې د ثبتولو په مناسبت جوړه شوې وه خبرې کولی وویل په دغو خپرېدونکو اسنادو کې د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګوګل جګړې وسلو او د تیلو په اړه مهم اسناد شامل دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دا خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پانه کې کتل یاو اوریدل شي. د بروکسل کانفرنس پر څنډه کې د خزو په اړه غونډه نن پیل شوه. تمه ده د بروکسل په کانفرنس کې چې سبا به د افغان ولسمشر او د اروپایي ټولنې د مشر لخوا رهبري کیږي نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلې مرستې اعلان کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي اوس وخت په کندوز کې وسلوال طالبان له ښاره په شا شوي دي او دوی ورپسې کور په کور لټه کوي.
کندوز په ولایت کې زموږ خاص قطار او د کماندو قطار مستفسر باندې بوخ دي. د ښار نه مخالفي د طالبان د وسو په حال کې دي.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي د اتاتیا پروژو د کار په پیل سره به زرګونه کسان ته د کار زمینه برابره کړي.
امروز ما جمعاً 88 قرارداد داریم و در حدود 49,092 روز کاری ایجاد خواهیم.
نور مهم راپورونه هم لرو هیله در پیر اثر پات شه. قدرم نوریدونکو بیا هم خراغلی تمده د افغانستان سره د بروسل په نړیوال کانفرنس کې سبا ته نړیوال خپل مرسته اعلان کړي. تر سبانی غونډې مخکې نن د دغه غونډې د بروکسل کانفرنس په لومړۍ ورځ حاشیه غونډې وشوه. له هغې ډلې د خزو پاړه باندې غونډه جوړه شوله. احمد شیبر همدا شیبه په بروسل کې دی او د دغه کانفرنس پاړه باندې او د چین نننۍ غونډې په څه تمرکز درلود له موږ سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې جزئیات وړاندې کوي. شیبر صاحب مهرباني وکړئ.
مننه سنګ صاحب د مهربانو په باره کې چې کومه غونډه واغه پیل شوې ده او د افغانستان جمهور رئیس د غونډې ته وینا کړې ده. د جمهور رئیس ویاند هارون چې خنسوري دغه اوس له ما سره دی نور جزئیات بل ده واورو. بله خنسوري صاحب.
بله السلام علیکم. سلام تاسو استاد درنا اوریدم. د بروکسل په څنډه کې دوه نور غونډې چې وایي د ښځو پاکلو او بلې د چورسته شروع کیږي د منطقي همکاري په برخه کې. د اوسې په دې غونډه کې رئیس خپل وینا وکړه او دا غونډه اوس جریان لري چې دوی دې غونډه کې پر دوه موضوعاتو باندې بحثونه جریان لري. د ښځو د حقوقو په برخه کې همچنان د ښځو د اقتصادي بسینې او د ښځو د اقتصادي توانمندۍ په برخه کې بحثونه پر کېږي او د افغانستان حکومت خپل دغه انکشافي صنعت کې د خو د پاره ملي برنامه ترلاسه نیولې ده چې پر هغه باندې بحث کېږي او نړیوال جامعه دې ته اچول کېږي تر څو د خو د اقتصادي توانمندۍ د ظرفیتو څخه استفاده وسي د افغانستان هغه محصولات د سولې لخوا تولیدیږي هغه ته بازارونه په اروپایي مارکیټو کې او په نورو نړیوالو مارکیټو کې ورته بازار پیدا شي تر څو کولای سو په کورنۍ کې د دې اقتصاد په بخش کې او د دې په ژوند کې مثبت تغییر راشي.
چې خلطوري صاحب ټاکل شوی وه چې د سیمه ییزې همکارۍ په ارتباط هم کومه غونډه وشي له اجنډا سره سم، هغه غونډه څرنګه ده؟
هغه غونډه وروسته له دې رسد بخت غونډه د اخلاص چې هغه غونډه نن پیل کېږي او په هغه کې بحث کېږي چې د هغه غونډي عمومي د بس موارد شنه د منطقوي همکاري د منطقوي ترانزیت د زیربنا د منطقې د او د معلوماتو د ټکنالوژي معلوماتي د انټرنیټ د بس د ترانزیتي معلومات شریکولو د بي چې افغانستان په دې کې کوټلې ګامونه اخیستي دي مختص د منطقوي پروژو شایدانو چې افغانستان په پتیر دوه کلو کې اجرا کړی دي او دنیاوالو دې ته اچول کېږي او د دې به همکاري په دې کې ډېر چې سره کم کولای سو نورې غټې پروژې د منطقې په سطح شروع سي او افغانستان د هغو په محوریت کې وي. افغانستان به د ترانزیتي او د هغه اسیا د چارې او زړه په حیثیت په دې پروژو کې کار کوي.
ډېر زیات مننه کوم شیبر صاحب محترم کور ودان. فقط یو څه چې اوریدونکو ته لکڅ د اندېخنی وړ هم دی، هغه دا چې نړیوال به د سبانې غونډې پاړه باندې څو وړاندوینې کوي، څه انتظارات دی افغان حکومت څومره دغه انتظاراتو ته خوشبینه دی د سبا غونډې پاړه باندې چې مهمه غونډه به وي سبا ته؟
بله، لا چې خنصوري صاحب څه خبر
واره؟ بله، مهرباني
صاحب، د افغانستان حکومت یو ډېر منظم سند ترتیب کړی دی چې د افغانستان د سولې او د انکشاف سند ورته وایو. په دې سند کې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې ملي برنامې تړلې، د هغو تطبیق طریقه او څومره تغییرات راوړی سي. دې سند هغه اساسي هدف لري چې سره کم کولای سو د افغانستان انکشاف وده وکړي او د خودکفایي و خواته ولاړ سو او د خلکو ته د کار زمینه پیدا سي. چې په دې برخه کې دا سند د شرکاو سره مخکې هم شریک شوی دی او نورو هم باسو باندې سبا وسي. زموږ هیله دا ما رقم چې د ورشا له غونډې څخه افغانستان کامیاب راغی، د بروکسل له غونډې څخه هم انشاء الله خپل وادوالو ته به خبرونه ولرو او د افغانستان بین المللي شرکاو یا همکاران به بیا خپل هغه انکشافي او سیاسي او مالي تعهد د افغانستان سره نوی کړي د څلور کلنډر لپاره چې د دې د تمویل لپاره به او
ورڅخه استفاده وسی. بله، ډیره زیاته مننه کوم شیبر صاحب او چخنسوري صاحب، تاسو دواړه د افغانستان د ولسمشر له ویاند محمد هارون چخنسوري سره مداصدی رو د خبريال احمد شیبر ژوندۍ مرکه له بروسل اوریدله. خغلی چخنسوري ویل چې نن د بروسل کانفرنس کې د خزو پاړه باندې کانفرنس وشو، افغان ولسمشر هم ورته خبري وکړلې د خزو د برخې د انکشاف پاړه باندې ځینې موضوعات طرح کړل، هم د اوس هم د سیمایي همکاري اقتصادي پروژو پاړه باندې د لوی پروژو پاړه باندې د سیمایي کچه د مشرانو ترمنځ ناسته روانه ده او تمه د سبا ته د افغانستان پاړه باندې په یو مهمه نړیواله غونډه کې نړیواله ټولنه خپل مرستې بیا اعلان کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي رادیو ته غوښتل په کندوز ولایت کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ویل کیږي چې اوس وخت طالبان د خار له کوڅو څخه په شاشوي دي او افغان پوځیان ورپسې لټکوي. ورزو کندوز ته په کندوز کې زموږ خبريال اجمل آریان وضعیت لنګ دی څارلای دی. آریان صاحب، مهرباني وکړئ فعلاً وضعیت څنګه دی په کندوز کې همدا شیبه؟
مننه زخم صاحب، تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. همدا شی دلته د کندوز په هانتن وارد سره دلته ولاړې ما او دا شیبه د درغل څنګه د کندوز لوګیز لوري ته، یعنی د چمن شاوخوا ته د ان سي څخه سره همدارنګه د لومړي حوزې سره او د کندوز سپینګر چمن سره درنده جګړه جریان لري او د ښار له بېله چتیږي. د ځایي اوسیدونکو په وینا کې په دغه جګړه کې یو شمېر تجارتي ګودامونه او د تیلو پمپ سټېشنونو باندې مرمۍ لګېدلې وېرې اخیستې ده او همدارنګه په کندوز کې سیمه چارواکي وایي چې دغه جګړه په دې خاطر ورو روانه ده چې وسلوالو طالبانو په استازو کې ځایونه نیولي، له هغه ځای نه په افغان ځکه نو باندې یو بریده نکړي د ورته وخت کې د ولایتي شورا غړي وایي چې کدا غا جګړه امدارنګ ادامه پیدا کړي پیدا کړي او د کندوز اوسېدونکي اوس مهال سخت ستونزو سره مخامخ دي برېښنا قطع ده د سیستم خراب دی ښار تړلی دی خلک
بله د تلفاتو پاړه باندې ورستی ارقام سي یا تاسو سره سره خمونه شته د تلفاتو پاړه باندې اړین سب
بله په ورته وخت کې بیا مې روښتا سرپرست رئیس ډاکټر حمید علام وايي چې لکه ورځ رئیس پروسه پورې یو څلور وطن تاسو اندغه روښتا را انتقال شوی د درملنې په خاطر هغه ویل چې دا او ساتانه ډیر برخه ملکی وګړي جوړوي هغه ولې چې کېدای شي دغه رقم دې هم ځات ځکه هر شی دا هر غړي د حکام او رسیدي هغه ولې چې کېدای شي نور تاتان دې کندوز ښه د شخصي روښونه چې فعال دي الته باندې انتقال
بل ډیر زیات مننه کوم په کندوز کې د ازادي راډیو خبريال اجمل اریانو چې د ورستي وضعیت په اړه باندې لمونږ سره خبري وکړلې د افغانستان دفاع وزارت په کندوز کې وسلوال طالبان هغو کورونو او ودانیو ته چې دوی ترې په شاکیږي اور اچوي دفاع وزارت ویان دولت وزیري وي مخالف وسلوال د کندوز د ښار څخه د ښار څنډو ته په شا شوي او د دوی ځانګړي ځواکونه د محل کور په کور په دوی پسې لاټه کوي اجمل ان سوشي مخ کې د دفاع وزارت لویان ښاغلي وزیري سره مرکه کړي او په سر کې ترې په کندوز کې د رواني جګړې تازه وضعیت پوښتلی دی
د کندوز په ولایت کې زمونږ قهرمان وسلوال پوز په ځانګړي توګه زمونږ خاص قطار او د کمانډور قطار اوس په تفصیل باندې بوخ دي د ښار نه مخالفین یا وسلوال د طالبان د وتو په حال کې دي د تخېدو په حال کې دي یو شی چې ډیر د منلو وړ نه دی هغه دا د طالبان چې هر کور او هر تعمیر خوشکي هغه ته وره چې چاغه هم د عمل منفی هم کورونه دي او ځایونه دي دوی اماره دښمنی چې د خلکو سره لري هغه اوس خلکو ته خي اکثره کورونه ته وره چولې دي او زمون قوتونه کور په کور باندې دوی په سي ګرځيږي تاسو په کې له منځه وړي او دوی د وټو په حال کې د خار د مننه د ټولو سیمونو وړي د خار په څنډو کې خصوصا په جنوبي جنوبي غربي او غربي سیمو کې د دوی تحرکات شته او زمون کوتونه ورپسې کور په کور ګرځي پیدا کی او لمنځه وړي
تاسو سهار د تاسو له قوله په خبرونو کې راغلي و چې تاسو د درنو وسلو د کارولو او امدارنګ د هوایي بمباریو په برخه کې لستونزو سره مخ یې چې د خلک په ګرمیشتو سیمو کې دي وسم دا ستونزه په زیاده او تاسو یوازې په پیاده ځواکونو تکیه لري
ګوره منګه د هوایي ځواکونو او د توپچی ځواکونو څخه چې هدف کاملا تشخیص شوی نه وي او د ملکی خلکو نه لري نه وي منګه د هغه نه استفاده نه کوو ځکه چې ملکی خلکو ته تلفات ونه رسیږي او یا څوک به ونه وژل شي شهیدان نشي کورونه وران نشي منګه ډیر کوښښ کوو چې هوایي ځواکونو لپاره ځو کې استفاده وکړو چې هلته ملکی خلک نه وي خو زمونږ ځانګړي د کمانډو کتاب خاص کتاب او زمونږ کتاب چې هلته په مال کې دي هغوی ښه تجربه لري تخصص لري هغوی د خپلو وسلو نه د خپلو هغه امکاناتو نه چې او دوی سره دي د هغې نه استفاده کوي او دښمن کور په کور لټوي
دا راته ووایي چې وزیر صاحب د تاسو معلوماتو په اساس باندې په ځانګړې توګه د دفاع وزارت تاسیسات یا نور دولتي تاسیسات دا مهال د طالبانو په واک کې شته په کندوز کې
د زمونږ د دفاع وزارت خو د هغه اول ورځ نه هیڅ پوسټ دفاع وزارت قوتونه نه خوشي کړی دا او نه دي ځای شوی دي یو پوسټ یو محلم د دفاع وزارت د وسوال پوسټ پرې چې تعلق درلود او هغه اړوند سیمه هغه قطعا خوشي شوی نه دي زمونږ یو پوسټ هم دي ځای شوی نه ده
د دفاع وزارت له ویان جنرال دولت وزیر سره مو د ازادي راډیو د خبريال اجملند خبري واوریدل چې د کندوز د وضعیت په اړه باندې مسایل مطرح کړل خغلی وزیر ویل طالبان له هغو سیمو چوزي کورونو او یا نورو تاسیساتو ته اور اچوي خو افغان ځنګړي ځواکونه لټه کوي او هر چیرته چوي د طالبانو د لمنځه وړلو هڅه کوي اخو په اوسنۍ جګړه کې زموږ د خبريال د راپور په اساس تر اوسه پورې شاوخوا 110 کسان روختون ته وړل شوی چې ټپيان دي او ډیره برخه ملکيان تشکیلوي
ازادي رادیو د بی طرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنوي او سیمایزو مسالو د بحث یوازینی مرجع ده
سیمه ایز چارواکی د هلمند په ځینو برخو او د لوګر په څرخول سوالی کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو د دوام خبر ورکوي. د هلمند والی ویاند عمر زواک د سیشن بپورس ازادي راډیو ته ویل دولتي ځواکونو د لخکرګا ښار په هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې له ګواښ سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د لوګر د والی ویاند وایي په وروستیو ورځو کې اته ملکیان په دغه ولایت کې د جګړو له امله وژل شوي دي. قسیم سولمل له کابله په دې اړه رپورټ وکړی.
له هلمند وروستی راپورونه شی افغان امنیتی ځواکونه په غوسیمو کې چې تر زیات ګواښ لاندې دي، په ځنګړې توګه ناوې ولسوالۍ کې له طالبانو سره د مقابلې لپاره له خانشین ولسوالۍ څخه وتلي دي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل چې دغه ځواکونه به ژر بیرته خانشین ته ولېږل سي. ښاغلی ځواک دغه ورځ د لشکرګا ښار د امنیتي وضعیت په اړه وویل:
د پرون اول می ورځې په نسبت وضعیت اوس قرار سوی او افغان ځواکونه او مسولین د هڅه کوي تر څو هغه سیمه تصفیه کړي چې پاکستان زیوي او مخالفین تحرکات ولري. افغان ځواکونه نن سهار د ګرمسیل ولسوالۍ د تصفیه عملیاتو په خاطر او دا چې هلته زیات پرسونل ته اړتیا وه، د لنډ وخت لپاره له خانشین څخه ووتل تر څو نورې سیمې تر خپل پوښښ لاندې راولي.
طالب وین ذبی الله مجاهد ادعا کوي چې دوی د خانشین ولسوالۍ په بشپړه توګه نیولې ده. خو د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري د سه‌شنبه پولیس په کابل کې خبر اعلان ته دا ادعا رد کړه.
خانشین ولسوالی
هیڅ کله سقوط نه دی کړی. ناوی کې ستونزې وې، دښمن پرون په زیات شمیر کې حمله پرې وکړې او بیا په رسنیو کې راغله چې د ناوی ولسوالۍ سقوط وکړ او هلته طالبان راغلل. د ناوی قومندان په خواشینۍ سره د امین په چاودنه کې شهید شو، خو ولسوالۍ سقوط نه دی کړی او قطعات او کمانډو ځواکونه هلته شته.
په ورته وخت کې د کابل له ګاونډي لوګر ولایت څخه راپورونه وایي چې طالبانو د څرخ پر ولسوالۍ حمله تیز کړې دي. د ولسوالۍ اوسیدونکي ادعا کوي چې په وروستیو جګړو کې یو شمېر ملکیان وژل سوي دي. د څرخ ولسوالۍ اوسیدونکي محمد سلیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا منطقه
ششکلا په سیمه کې د هوان مرمۍ د لګیدو په پیښه کې څلور کسان ټپیان سوي دي او یو کس وژل سوی. ویلی شو چې درې څلور کسان وژل سوي دي.
د لوګر د والی ویاند سلیم صالح که څه هم په څرخ ولسوالۍ کې طالبانو ته د تلفاتو د اړولو خبره کوي، خو وایي چې په دې ولسوالۍ کې په روانه یوه اونۍ کې ملکیانو ته هم زیانونه اوښتي دي.
وسلوال مخالفینو لخوا په پیر شویو مرمیو چې په هغې کې هوان او راکټ شامل دي، د ملکي خلکو په کورونو لګېدلي دي. همدارکم د دوی لخوا ځای پر ځای شوي ومان چې زموږ د ملکي خلکو په موټر باندې چاودنې شوي، انفجار شوی دی، چاودنه یې کړې ده. هغې کې اته تنه زموږ هم وګړي وادوال په دې کې ماشومان او مېرمنې شامل دي. اته تنه شهیدان شوي دي او پنځه تنه زخمیان شوي دي.
له لوګر او هلمند ولایتونو څخه په داسې حال کې د جګړې راپورونه خپرېږي چې د کندز او روزګان په ګډون په یو شمېر نور ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه روانه ده. په ورته وخت کې امنیتي چارواکي وایي چې د تازه دمه سرتیرو په استولو سره په سیمه کې وضعیت تر کنټرول لاندې راوستی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو ته غوښتې یو شمېر سیاسي ګوندونو او ټولنیزو بنسټونو مشران وایي د ملي وحدت حکومت راتلونکي درې کلونه د تیرو دوو کلونو په څیر مشروعیت لري. دوی وایي سره له دې چې د ملي وحدت حکومت یو شمېر نیمګړتیاوې لري، خو تر ډېره یې کارونه د ستاینې وړ دي. په دې اړه محمد واصل وصال رپورټ جوړ کړی.
د سیاسي ګوندونو کور او یو شمېر ټولنیزو مدني بنسټونو په کابل کې د ملي وحدت حکومت دوام مشروع بالو ورسخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د ګوندونو او مدني بنسټونو مسولینو وویل سره لدې چې د ملي وحدت حکومت یو شمېر نیمګړتیاوې لري، خو تر ډېره توانېدلی چې د نظام د پایښت او د ولس د خیر ښېګڼې لپاره ګټور کارونه وکړي. د افغانستان د یووالي ګوند مشر محمد عمر عیار وویل د ملي وحدت حکومت نظام باید دوام وکړي او هغه ژمنې چې له ولس سره کړي د عملي کولو په برخه کې باید کوټلي ګامونه پورته شي.
د ملي وحدت حکومت مشروعیت د دوو تیر کلونو په څیر اوس هم دوام لري. هغه ژمنې چې د کمپاینونو په وخت کې دوی له خلکو سره کړي او همدارنګه هغه هوکړې لیکونه چې دوی د سیاسي ګوندونو سره لاسلیک کړي، افغان ولس له ملي وحدت حکومت څخه غواړي چې په جدي توګه عملي کړي.
ښاغلی عیار وایي د هیواد روانو حالات ته په کتو اوسنی نظام بدیل نه لري او د پایښت لپاره باید هلې ځلې وشي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د حراست او ثبات شورا او د والیانو ټولنې په ګډون یو شمیر نورو بنسټونو او سیاسي سیرو په تیره کې د ویلي وو چې د ملي وحدت حکومت یوازې دوه کلن مشروعیت لري. د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو د سیاسي هوکړلیک له مخې ټاکل شوی وه چې ولسمشر د دوو کلونو په ترڅ کې د اجرایه ریاست د برخلیک معلومولو لویه جرګه راوغواړي چې تر اوسه دغه ژمنه نه ده عملي شوې، خو جمهوري ریاست په کراتو دا ویلي چې د سیاسي هوکړلیک پلي کېدو ته ژمن دی. بلخوا د چارو شنون کې بیا وایي چې د ملي وحدت حکومت په تقسیماتو روان دی او کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی، چې دا د ملي یووالي د حکومت د ناکامۍ لوی لامل ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې په نوم د څېړنیزې موسسې مشر نثار احمد کریمزی وایي چې حکومت دې د شخصي اختلافاتو پر ځای د هیواد ملي ګټو او ولسته کار وکړي.
حکومت موقف ته رسېدلی دی، معاملې شوې ده، پاچا معلوم دی، وزیر معلوم دی، رئیس معلوم دی، اوس دې د ولس په درد باندې مرهم وایي، نه دې دردونه ورته زیاتوي.
له دې سره چې د ملي یووالي حکومت له جوړېدو راهیسې د مشروعیت له پوښتنې او بېلابېلو نورو انتقادونو سره مخ و، خو جمهوري ریاست وایي چې حکومت 15 کلن مشروعیت لري او په تیرو دوو کلونو کې ښه ځلېدلی دی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
خو اوس ازادي رادیو ته غوږی است. د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وی د اتاتیا پراختیا پروژو په عملي کولو سره به د هیواد په شمیر ولایتونو کې سلګونه کسانو ته د کار زمینه برابر شي. د کلیو پراختیا وزیر نصیر احمد دورانی دغه پروژو د تړونونو د لاسلیک په محل ویل دغه پروژو ارزښت له 230 میلیون افغانۍ څخه ډیر دی. یوسف خان زدران په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د افغانستان د کلیو پراختیا وزیر وی په ازموینه کې به بریالی شي چې په مخ کې لري هغه غژمنې چې له خلکو سره کړي تر سره به یې کړي. نصیر احمد دورانی دغه خبرې د سه شنبې په ورځ غوښ وکړي چې د اتاتیا پروژو سندونه د یو شمیر خصوصي شرکتونو او پراختیا شوراګانو له مسؤلینو سره لاسلیک کول. نوموړی وایي چې دا پروژې به په 12 ولایتونو کې عملي کیږي.
امروز ما جمعاً 88 قرارداد داریم.
نن اتاتیا تړونونه لاسلیک کوو چې ټول لګښتې څه باندې 230 میلیون افغانۍ کېږي او په دوو برخو کې عملي کېږي. او د اوبو رسولو په پروژه کې به 16,568 تنه د سولو پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کړي او دویمه د کرنې د پیاوړتیا برخه ده.
د استنادي دیوالونو، د اوبو کانالونو، سربندونو، د اوبو ذخیرې، د وړو پلونو او پلچکونو جوړولو کارونه په دې پروژو کې شامل دي. د ښاغلي دورانی په وینا په کابل کې هم د دې پروژو ځینې برخې عملي کیږي. د کلیو پراختیا وزیر وایي دا چې د هیواد 42% اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري یوه جدي ستونزه ده، خو د دې پروژو له تطبیق سره به د هیواد په 9 ولایتونو کې یاده ستونزه کمه شي. له دې وړاندې د وزارت ویلي چې د ولسي تړون د پروګرام له لارې به چې تېره اونۍ پرانستل شو د هیواد د 24 ولایتونو اوسیدونکي ټولنیزو خدماتو ته اسانه لاسرسی پیدا کړي. دا وزارت وایي چې په تیرو اتو میاشتو کې نږدې 1,000 پراختیایي پروژې په هیواد کې عملي شوي چې زرګونو خلکو ته پکې د کار زمینې هم برابرې شوي دي. د پنجشیر ولایت د پراختیایي شوراګانو یو استازی جمعالدین وایي چې د دې پروژو په پلي کېدلو سره به د دوی په سیمو کې د پام وړ بدلون راشي.
او روسي راپور دا چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هڅه کوي په سوریه کې کمزوري اوربند له ماتېدو وژغوري. متحده ایالاتو له خپل لوري اعلان کړی چې په سوریه کې د اوربند د دوام لپاره به له روسیې سره په ګډه کارونه کړي. روسیه وایي په امنیت شورا کې د سوریې د اوربند په اړه هڅې نیمګړي دي. رضوان مراد په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو استازي سټیفن د مستورا وایي په سوریه کې د اوربن پړه د روسیې او امریکا ترمنځ د ډیپلوماټیکو هڅو پاتې راتلو خوشینه کړې ده. خو نوموړي ژمنه کړې چې په سولې ایزه توګه د سوریه د شخړې د پای ته رسېدو او تاوتریخوالي د بندېدو لپاره به خپلو هڅونکو هلو ځلو ته دوام ورکړي. فرانسه او هسپانیا وایي د سوریې پر حلب خار د هوایي بریدونو د بندېدو او اوربن د ټینګښت لپاره به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هڅو ملاتړ وکړي. فرانسه پر سوریه تور لګوي چې په حال افخار کې په بمباریو کې نړیوال روغتیایي مرکزونه په نخښه کړی دي. خو په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین ویلي چې د اوربن پړه د ملګرو ملتونو لخوا د داسې پریکړې لیک مخالفت کوي چې د ده په خبره تروریستانو ته د آزاد تګ راتګ زمینه برابروي. ویتالي چورکین ویل د سوریې د شخړې د پای ته رسولو غوره لار د تروریستانو پر ضد د سختو جدي ګامونو پورته کول دي. ملګرو ملتونو د سوریې په ستر خار حالب کې د سوریې او روسیې د هوایي ځواکونو د بریدونو پر وړاندې له غوسې ډک عکس العمل ښودلی دی. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په سوریه کې د بیا اوربن لپاره هڅه کوي، واشنگتن او مسکو پر یو بل تور لګوي چې په ډیپلوماټیک توګه د سوریه د شخړې په پای ته رسولو کې ناغېړي کړې ده. امریکا وایي روسیه د سوریه د اوربن په مسأله کې خپل ژمنې نه دي پوره کړي. سپینه ماڼۍ وایي د سوریه په مسأله کې د روسیې د چلند پر وړاندې د ټولو د صبر کاسه ډکه شوې ده. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې امریکا د هغو وسلوالو ډلو په مهارولو کې